پش پاش بجې شوې احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه درېدلې ده. په دې جګړه کې د مرجوب لري او شتو راپورونه ورکړل شوي دي چې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. البته د تورخم لاره د غرمې له 12 بجو راهیسې بند ده. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلي چې د افغانستان له خاورې د هیواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 13 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړه وشل شوي ترهګر د راپورونو له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن شوانیز کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان شوانځیو ته ولاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته ولاړ شي. پاملرنې مؤسسې د تیرې اګست میاشتې په 20 په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ ورله مخنه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرېس، آژانس او سی ان ان ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 115 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجرو وسلوالو ډله به یو تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره لدی چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وشل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. د بریتانیا حکومت وایي پارلمان ته به یو مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نومونه مووي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم یې په سوریا او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي، غړیتوب او ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د خبري مجله په فیسبوک کې پوسټوندې بڼه هم لیدلی شي. په تورخم کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وشوه. وړاندې په خبرونه کې هم لسمی تصویرونه لرو او هم د کرشې لوی او بلې غاړي تازه معلومات په دې ارتباط سره شریکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، تاجکستان ادعا کړې ده چې د درې ترهګرې چې له افغانستان د دوی خاورې ته راوښتي دي وژلې دي. په دې اړه هم تصویري راپور د ازادي راډیو روانې خبري مجلې کتلی او اورېدلی شي. د افغانستان په نهو تودو ولایتونو کې نن هلکان شوانځیو ته ولاړل او نجونې بیا هم له زده کړو بې برخې شوې. البته له شپږم ټولګي ورپورته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د 40 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړي. نور راپورونه هم په دې خبري مجله کې درته لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم پر په سیمه کې نن د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. د دې جګړې په اړه تازه حال د خاطر پردیس په دې راپور کې
په تورخم کې یو سرچینه چې نو وړینو مې په راپور کې واخیستل شي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ په 27 جګړه کې 4 طالبان وژل شوې دي. سرچینه وی په دې نه خته کې پاکستاني لور ته هم تلافات او وخت خو دقیق ارقام وړاندې نکړه. د تورخم هاخوا به ځای خبريال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پاکستانی عسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوي دي. د غذایي خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانیستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په سفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کولو باندې کار کوي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې یاد نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو یې په وړاندې ځوابي ډزونه وکړل، خو نوموړي دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونو پیل کړه او پاکستاني عسکرو د دوی په ځوابیه کې ډزې وکړلې. له بلې خوا بیا د سیمې نه د دې پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 12:30 بجې راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې یو ځایي اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم دوی اورېدلې دي. دا په تورخم کې د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړۍ نښته نه ده. له دې وړاندې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت منلې و چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پوله نږدې 50 ځله نښتې کړې دي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی له طلوع نیوز سره مرکه کې ویلي و چې ډیری دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي.
د خطر پر دې څخه په مننې بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. د تورخم د وضعیت په اړه یو لنډه ویډیو لرو.
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې د درې ترهګرو د وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته وختي او غوښتل.
بښنه غواړو، دا د تاجکستان پر پوله چې کومه نشته شوې ده وړاندې به په خبرونه کې دغه ویډیو راپور له تاسو سره شریک کړو. د تورخم له سیمې یو لنډه ویډیو لرو، دا ویډیو سره ګورو. تخنیکی ستونزه لرو، دا ویډیو اوس نه لرو، خو ور به شو له کرشی به پوری غاړي ور واوړو. فرهاد شینواری را سره د ازادي راډیو د مشال رادیو خبريال. شینواری صاحب، تازه معلومات د تورخم د جګړې په اړه له تاسو سره سړي.
دا څنګه چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومن سره خبرې وشوې، نو دوی راته ویل چې خوښه 2 ساعته وشول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ کومه جګړه روانه وه هغه درېدلې ده. یعنی اوس هلته کې د ډزو اوازونه نه راځي او دواړو خواو ته کراري ده. دوی راته دا تصدیق هم وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان د ملیشیا ځواک یا د اف سي یو تن چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. بیا چې هغه غاړې ته ما هڅه وکړه چې د تلفاتو معلومات راجمع کړم، نو ما په پیښور افغان کنسلګری کې یو زموار تن شاهد الله سره خبرې وشوې، نو هغه د دغه خبرې تصدیق وکړ چې د تورخم هغه غاړې ته یعنی افغان لوري ته هم تلفات اوختي او په دې نخته کې هغه ته مرګ جوړه اوختي، خو پورا تفصيل ور نه کړ. خو بیا ځنې رسنۍ دا ریپورت کوي چې په دې نخته کې خواوشه څلور طالبان چې کوم دی دا وژل شوی دی.
فرهاد شینواری و چې د تورخم د جګړې په اړه له مرسر معلومات شریکول، له تاسو څخه مننه کوم. لې وی خبرتیا ورسته د تاجکستان د دې ادا په اړه راپور لرو چې وایي درې ترهګر د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجکستان وشل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاجکستان ادعا کړی ده چې درې ترهګر د افغانستان لخوا د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجک امنیتي ځواکونو دا کسان وژلې دي. تاجکستان دا خبره هم کوي چې د ترهګرو غوښتل چې د تاجکستان د ملي ورځي په دورشل کې د تاجکستان دننه پوځي عملیات تر سره کړی او یا تر هغه ترورستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د تاجکستان ملي ورځ د شنبه په ورځ په دې اړه نوریاس نوري راپور لري. بیا هم تخنیکی ستونزه ده، ډیر بخښنه غواړم کله نا کله تخنیکی ستونزه زیات شي. البته تخنیکی همکاران هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي چې تخنیکی ستونزه دومره رامنځته نشي. ورزو د افغانستان په نهو ولایتونو کې تعلیمي کال ته چې نن پیل شو، خو دغه تعلیمي کال پیل شوی دی، خو بیا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته لاړ شي. حسیب تلاش راپور لري.
سلامونه. نن د افغانستان په تودو سیمه ولایتونو کې نوې خونیز کال لمړی ورځ او دغه خونیز کال پیل شو. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمه ولایتونه دي چې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې خونیز کال پکې پیل شوې. خو دغه وزارت په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر یې خبره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. اوس اولس ورځې وشوې چې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نیول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې د چې دوی نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي ډېرې ضروري کې. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي چې د موجود حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. له زده کړو بې برخې یو بل نجلۍ چې دا هم نه غواړي د موجود حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خواشینی کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خوري چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي او په کور ناسته ده ډېرې ناهیلې شوه. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو پورې دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبا دوه کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي دي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لری واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د ښځو پر کار او بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتک هم بندیزونه ولګول چې د پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو تر ټولو زیات غوښتنلیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس خبر ورکړی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنلیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی او ویلي دي چې په دې موده کې تر نیم میلیون ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې زیاته کړې چې په سلو کې 500 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. جزئیات فرشته مرسل پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپه کې میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. دغه اژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه د غشمیر 1,000,000 ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 40% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمیر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه اژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 40% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمیر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 40% ډیر شوي دي. د دې اژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتک او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بسیر سروري یو لغ افغانانو څخه دی چې دوه کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د سانتیاو برابرول کم شوي دي.
فعلاً موضوع مسکن است همتونم کار
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو. کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوه کلونو کې ډیر کډوال راغلي ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې لسه باندې دوه کلونو رئیس جرمني ته تللی وای چې په افغانستان کې د خراب شرایطو له امله کډوالۍ تړل شو. اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل ده پناه غوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم. اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل. ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړ شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اوریدل کېږي او درناوی کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس د شمیر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 25,028 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې اژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمیر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دوره په دیخوا د اروپا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډیره شوې ده. بل خوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 400 فقیر هیوادونو لپاره د 125 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړې ده. د دې مرستې لویه برخه به افغانستان او یمن ته اختصاص شي. ملګرو ملتونو وایي چې 100 میلیون به د افغانانو لپاره ځانګړي کړي. تفصیل د فريدي سیال پر راپور کې.
سلامونه چې بر سپ تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره د افغانستان په ګډون 14 فقیر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسول لپاره لخپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا په خپلې ویبپاڼه پرون وخت په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی شل میلیون ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په لمه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د مشر مارتین ګریفټس له قوله لیکل شوې دي چې وايي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق څخه تمل لرو چې د مرستو تشه زر تر زر ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند ورسره وژغورل شي. او هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوق بهر نور مرسته کوونکي ادارې هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده، خو منو د اړتیاو پوره کول لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په فقر ځپلو او هیوادونو کې او همدارنګه په افغانستان کې د بشري مرستو
د ازادي راډیو ماشومانی خبري مچلا او ری دلته هم تخنیکی ستونزې رامنځته شو او د کله ناکله تخنیک د سکارونه کوي چې ستونزې په زیات شي، خصوصا په اوسنۍ زمانه کې. تاجکستان راپور ته باور شو چې د خبروانی په پیل کې مو اعلان کړی و، خو د تخنیکی ستونزې له امله هغه راپور مش په هغه وخت کې خبر نه کړ. تاجکستان د افغانستان لاري خپل خاوري ته د دریو ترهګرو د داخلي دو او د هغوی د وشلو خبر ورکړی دی. تاجک چارواکي وایي چې د کسانو د تاجکستان د ملي ورځ په دورشل کې غوښتل چې په تاجکستان کې ترورستي بریټ وکړي. په تاجکستان کې د شنبې پورس د دغه هیواد ملي ورځ ده. په دې اړه ویډیوي راپور د نوریاس نوري ناور
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې دی درې ترهګرو دی وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دی چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته وختي و او غوښتل چې په دې هیواد کې د ملي ورځې د لمانځنې د مخې یو ترورستي عمل ترسره کړي. په دې اړه چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. د سین بلې غاړې ته لرې د غره په څوکه ښکاري چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. وژل شوی کسان د جماعت انصار الله د ډلې غړي بلل شوی او ویل شوی چې د دې ډلې اکثریت غړي د تاجکستان هغه وګړي دي چې د ازبکستان له اسلامي غورزنګ او طالبانو سره له نږدې اړیکې لري. تاجکستان چې یو بې وزله کم نفوس لرونکی او غرنی هیواد دی، پکې امنیت او ثبات ته اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د تاجکستان د دغه ادا په اړه چې درې واړه ترهګر د افغانستان له خاورې راوختي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ متوجه کړي.
د نوریاس نوری په دغه راپور کې مو واوریدل چې تاجکستان ادعا کوي چې درې ترهګري چې د تاجکستان اتباع دي د افغانستان له خاورې د دوی خواته راوښتي او د دوی سرحدي ځواکونو د کسان وشلې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سجرړو د دې خبري مجلې په دې برخه کې سپورت مخه کول بختيار ساحل څخاورو چې تازه د سپورت په نړۍ کې چری ساحل سره
سلامونه میومنه. د اسیا جام د سیالیو پیلو د اسیا جام د سپر فور یا څلور غره لوبډلو پړاو نن پیل شو. نن د دې پړاو لمړی لوبه د پاکستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ د پاکستان د لاور خار په قذافی لوبغالي کې پیل شوې ده. یو ور بیا بنگلاديش د دې لوبه په چا ګټلې او تو وهنه وکړه. بنگلاديش ونکړې شول چې ټول اورونه پوره ولوبې دوی تر یو سل درې نوې منډو پوری خپل ټول لوبغاړي له لاس اور کړل. دوی د منځنۍ کچې تو په هن کو شکیب الحسن او مشفق الرحیم نمسلې زووهلې، خو پاکستان ته ور بیا رسوف څلور او نسیم شاه درې لوبغاړي وسوځول. دمګړې د پاکستان تو په هن کې هڅه کوي چې یاد هدف ته ځان ورسي او د ور څلور لوبډلو د پړاو لمړۍ سیالي وګټي. دغه راز تیر ورځ د دې جام په ګروپی پړاو کې د افغانستان او سریلانکا لوبي او څناندري پارول دي. دغه ناندري دا دي چې ویل شوی و چې افغانستان باید د بنگلاديش هر ډول ټاکل د سریلانکا هر ډول ټاکل شوی هدف په ودیر ششاره یو ورکه پوره کړي، خو کله چې افغانستان 13 ورځ د بنگل د سریلانکا د 292 منډو په جواب کې په ود شهرونو کې 209 یا منډي وکړي، بیا هم داسې ویل کېدل چې افغانستان به په یو بل بال څلوریزه یا شپږیزه وهي او د هدف په پوره کوي. خو په هغه صحنه کې د لوبې مبصرینو ویل افغانستان د 18 تر 14 توپونو پورې د دې امکان لري او وخت لري چې دوی دغه 14 توپونو پورې دغه ټارګټ پوره کړي او کوالیفای وکړي. ښکارېدل په لوبغالي کې چې د افغانستان توپوهونکي له دې سناریو له دې کیسې نه دي خبر، د غراز منیجمنت سټاف هم له دې سناریو نه خبر وو. په همدې تړاو د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزن کې جناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې به وویل چې له دې کیسې د آسیایي شورا د کرکټ آسیایي شورا مشرتابه او د یادې لوبې مدیریت پلاوی نو خبر کړي. د دوی باور دا خبره دا و چې د لوبې مدیره پلاوی چې څوک وو هغه ته باید په دغه شیبه کې مکمل راپور ورکړی وای چې افغانستان تر څو وخت پورې د دغه لوبې د ګټلو چانس لري. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات نن په همدې تړاو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو رسمي بریښنالیک کې د کرکټ آسیایي شورا ته په دې تړاو عریضه کړې ده او د دغه موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. خو بل لور ته د افغانستان د کرکټ څارونکي او دغه راز مینوال وایي چې هر کله د افغانستان په کرکټ کې دغه سیګن ستونزې را پیدا کیږي او د دې لامل دا بوري چې په دغه دندو کې ډېر غیر مسلکي خلک ګمارل شوي دي او هغه غیر مسلکي خلکو لامل اکثره افغانستان ته دغه صدمه رسیږي.
سایل صاحب یو پښتون ذهن ترغله د دې ترټ څخه کوم خبره کړې ده چې دغه رقم ستونزې رامنځته شوې ده د سریلانکا له لوبي سره، فکر کوي چې چارواکي د کرکټ بورډ چارواکي څه وایي که چیرته دغه پریکړه د افغانستان په ګټه تمام شي د دوی په نتیجو به څه تاثیر وکړي په آسیایي لوبو کې، کنه بیا به هم د افغانستان ټیم بهر وي اوټ به وي؟
د کرکټ د قوانینو لمخې دا تاثیر بیا نه کوي چې هغه لوبه یا د سره شي یا دغه لوبې نتیجه افغانستان ته ورکړل شي یا دغه لوبې په نتیجه کې کوم تغیرات راشي. دا د زکه د سریلانکای لوبډلې قصور په دې کې نشته، یوازې هغه څه کېدای شي چې هغه مدیره پلاوه په دې تړاو کم نور برخه کې څه کولای شي یا کم تاوان ورکولای شي یا جرمانه ورکولای شي، هغه شی به کېږي د دې نه بغیر په د لوبې په پایله کې کوم تغیر نشي رامنځته کولای.
ساحل صاحب مننه له همدې راپور سره د ازادي راډیو د ماشومنې خبري مجله سر ترسي شي. البته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې وو ډیره وچ کلی تر نو مشته باندې تل سره نه یو سړک جوړ شوی دا موږ پیغام دی چې ټول مقامات پر ورسېد و سلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم او داس خلک ستاسو چې واړو بچیان بشي دي ما خام په کور کې لري یو ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي نو د خلکو باس خاصې نه وکوب خلکو په کورو نه وګرځي دو خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق سی ورته وغيږي، بس هغه ته درې کاټ ورکوي او نور خلک
خاران دغه پریده. نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې ولې ده. یو ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شیدې او دا شیدې ورور پر خلکو باندې خوش کې هم کوي چې نه سړې نه دی ورور رقم رقم خوش کې پر خلکو باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضي نو د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ورور دا په خوا د چارواکو او چارواکو دې مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکسي چې خلک دې پر قرار سم 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 د وظیفې سړې ولري ورور. السلام علیکم.
د WP د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی د کارتونه ورکی دادي وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه ګرلسم تاریخ سر خلصوالی کې لوګر ولایت سر خلصوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځو دا ولا کوم څه خور د وبور کې کی تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په امن شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستو بیا ورکې د څلور میاستې کارتونه ټول واخستن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.